په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه ده د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لیدې سات په خبرونو کې ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار 10 بجې پیلېږي چې په کابل کې به د ماښام 6:30 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتن بایوا خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلې اوتن بایوا ماموریت د روانې سپتمبر میاشتې تر اخره پای ته رسیږي. د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد عطابک وایي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د حجم په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان کورنۍ رسنیو نن چهارشنبه د سپتمبر په 12 د خبر ترڅنګ د هغه ځینې څرګندونې خبرې کړې چې ویلي دي په دې لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکاتو او د سرحدي لارو په وړاندې د ځینې خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. خغلی اتابه کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی او طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. د اتابک په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ کچه په اوس وخت کې باندې 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ورسره ډیپلوماتیک او د سوداګرۍ نږدې اړیکې ټینګې کړې دي. د عمان پاچا سلطان حسن بن طارق په هغه هیواد کې د 3 افغان بندیانو د خوشي کېدو حکم صادر کړی دی. په عمان کې د افغانستان سفارت چارې د طالبانو استازي سمبالوي نن چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه بندیان د میلاد النبی په مناسبت بخل شوي دي. ویل شوي دغه 3 تنه بچې د مختلفو جرمونو په تور لیوي مودې رئیس په عمان کې بندیانو په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته ستانه شي. د ایران حکومت یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره یو ځای چې په جون کې اعدام شو د 2022 کال پیل رئیس د اسرائیل استخباراتي ادارې یا موساد لپاره جاسوسي کوله. سا کال د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور د خلکو اعدامونه په ایران کې د پام وړ زیات شوي. یوازې په تیرو 2 میاشتو کې ایران لږ تر لږه 9 کسان د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. شهبازی یو قراردادي و چې په ځینو دولتي ودانیو کې د یخولو سیسټمونه نصبول. هغه له امنیتي او نظامي مرکزونو څخه د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په انکارولو انتورن شوی و. د شهبازی وکیل له سترې محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پریکړې بیا کتنه وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استناف غوښتنه رد کړه. د اسرائیل پوځ له غزې ښار څخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي. پوځ وویل چې دغه نوې لاره به د چهارشنبه له غرمې څخه د سپتمبر تر 19 د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دغه اقدام په غزې ښار کې د اسرائیلو د پوځ د عملیاتو په 2 ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو چې د کورونو وسایل راټول کړي وو هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزې ښار څخه ووزي. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ اټکل کوي چې د غزې ښار د شاوخوا 1 میلیون نفوس 370,000 تنو یې د سه‌شنبه تر ورځې پورې خپل کورونه پریښي او د جنوبي الماواسي سیمې پر لور کډه شوي دي. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووزي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک ټاکي چې له دې جام ووزي او که نیمه پای لوبې ته وزي. د دې لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګله دېش د 3 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو 20 اوورونو کې بنګله دېش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګله دېش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراغلاستویم. په دغه پروگرام کې به په که ممکن وی په دوو موضوعګانو باندې به خبري وکړو. لومړی موضوع په جرمني کې په بیلابیلو ښارونو کې د ادغام ښاري شوراګانو کې د افغان ځوانو فعالانو او سیاستوالو په بریا به تمرکز ولرو. په دوامه نیمایي کې که ممکن و په افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیت باندې به بحث وکړو. له تاسو درنو اوریدونکو به هیله لرم چې په هغه بحث کې هم راسره برخه واخلئ. البته د ازادي راډیو په واتس اپ شمیرې باندې خپل غږیز پیغامونه له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتس اپ شمیره ده مثبت 340 00 00 00 بیا تکراروم مثبت 340 00 00 00 د راپورو له مخې په بلخ کې د نوري فایبر اپټیک خدمات بند شوي دي. همدارنګه له کندهار او هرات هم ځینې ناتایج شوي ریپورټونو کې راغلي و چې انټرنیټ ستونزه پیدا کړې ده. خو تر هغه مخکې لومړی موضوع ته راځو. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د ښاري ادغام شوراګانو په ټاکنو کې لسګونه افغان فعالان او سیاستوال بریالي شوي دي. جرمني کې خيار خو په پولیسو سیاستوالو سره کال تر ټاکنو مخکې د کډوالو پر ضد ډیر کمپاینونه وکړل او له دې سره سره دغه افغان فعالان وکولای شول په خپلو ښارونو ولسوالیو کې په ښاري ادغام شوراګانو کې بریاوې خپلې کړې. د ښاري ادغام شوراګانې د کډوالو او یا بهرنیانو لپاره خاصې څوکۍ ټاکلې چې بهرنیان ځانونه ورته کاندیدولی شي. دا منتخب کسان به یوازې د مشورې تر حده کار مخته وړي او هیڅ الزامي پریکړه نشي کولی. اله دا چې سیمه ییز چارواکي، ښاروالۍ، جاب سنټرونه او نورې خدماتي څانګې ترې په خاصو برخو کې نظر، پروپوزل یا برنامه وغواړي. جرمني کې د نورې اروپا په نسبت د بهرنیانو ګڼ توکمونه شته. ترکان، افغانان، سوریایان، افریقایان، ایرانیان، روسان او ګڼ داسې نور. شاوخوا 15 لک افغان کډوال پکې میشت دي. دا پاسنیو ډلو کې یوازې افغانان او سوریایان له جنگ جګړو او بدبختیو تښتیدلي. باقي اکثر د اقتصادي، تعلیمي او مسلکي پروګرامو په خاطر جرمني ته کډه شوي دي. هدف دا دی چې د افغانانو په نسبت په هره برخه کې نغوی ډیر چانس لري. ذهنونه یې آرام دي، اسناد یې ستونزمن نه دي، خلک ورسره ښه چلیږي او لانجې هم کمې دي. د لسګونو افغانانو لپاره دا بریا یو ښه پیل ګڼل کیږي، ځکه چې دوی د افغانانو په تیره بیا د افغان کډوالو په وړاندې لوی مسؤلیت په غاړه اخلي او د جرمني د حکومت او سیمه ییزو چارواکو او د افغان کډوالو کمیونټیانو ترمنځ به د یو پل یا رابط حیثیت هم لوبوي. له نیکه مرغه یو له دغو بریالیو افغان فعالانو څخه شکر الله پاڅون دی چې دا شیبه له موږ سره د جرمني څخه په ټلیفون باندې غږیږي. شکر الله پاڅون صاحب په افغانستان کې رسنیز فعال و، د یوې رسنۍ مشر پاتې شوی دی، خو جرمني ته له کډوالېدو سره په ټولنیزو برخو کې خدمات او هڅې پیل کړي دي او دا د په جرمني کې پی وی ښاري ادغام شورا کې د بریالیو نوماندانو څخه و. له دې وروسته به په دغه ښاري شورا کې خپل کار مخته وړي. دا چې کوم ښار دی او د کوم ایالت مربوط کیږي له ده به مکمل وروسته معلومات واخلو، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی پاڅون پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه چې تر زیاتو منډو ترډو وهڅو وروسته حاضر شوي چې له موږ سره خبرې وکړي، ځکه چې دا څو ورځې به ډېر مصروف وي په انتخاباتو په ټولنې خپلو کارونو کې.
مننه خوشاله اوسې ښاغلی ستانکزی صاحب، تاسې ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او خصوصا د تام فکر خپرونې ګران اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه خوشاله اوسې. بوختیا خوې خو کله چې د بوختیا سره یو بریا یو خوشالي مده نو د خلکو ستړیا یو سره پکېږي.
سلامات اوسې پاتون صاحب. تاسو د جرمني په کوم ایالت کې اوسېږئ او د اوله کپیل راو کې څومره وخت کېږي جرمني کې یاستې چې وتوانیدلې دغه سی او شورا ته لار پیدا کړي؟
زه له نږدې 3 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوم. 2022 کال په جولای میاشت کې المان ته کډوال شوم. له هغې راهیسې د المان د ناردن راین وستفالن ایالت چې ناروی ورته وایي د آخن ښار په الزور سیمه کې ژوند کوم. د دغه ښار چې دی د جرمني د هالند او بلجیم سره سرحدي ښار دی. نو د تیرو 3 کالونو راهیسې دغلته ژوند کوم. له اولو نه مې هڅه دا وه چې دلته له بېلابېلو فرهنګي او کلتوري ټولنو اجتماعي سازمانونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړم او کوم څه چې مو په افغانستان کې للاس ورکړه، کوم درد چې مو په افغانستان کې ولیدو لامل یې مونږ کډوال شو، لږ تر لږه یو څه ذهني جبران راته محسوس شوی اوسي. همدا لامل و چې دلته له تیرو دوو میاشتو راهیسې په آلمان کې د ادغام د شوراګانو لپاره د ټاکنو پروسه پر مخه پیل شوه. په دغه پروسه کې د ځینو نورو بهرنیو دوستانو په مرسته چې په دې کې افریقایان دي، سوریایان دي او د نورو هیوادونو خلک دي، په ګډه مشوره سره مو پریکړه وکړه چې موږ هم د نورو نړیوالو او کډوالو چې په آلمان کې اوسیږي د ادغام شورا ته لاره پیدا کړو، یو هڅه وکړو ممکن بریالي شو. هماغه و چې په ټاکنو کې مو برخه واخیسته، کمپاین مو وکړو، زه کور په کور موږ افغانان ملګري د افغانانو کورونو ته لاړو، له افغان ځوانانو سره کښېناستو، وخت نا وخت مو سره میټینګونه وکړه، ناستې مو وکړې. بالاخره د ټاکنو په ورځ پایله دا شوه چې زموږ ټیم چې دولس کسیز ټیم و ډېرې لوړې رایې واخیستې، تر شپږ نیم سو رایې واخیستې، چې دا د آلمان د دغه ښار د ښاري مسؤلینو په وینا چې یوه لوړه شمېره ده، یوه لوړه کتله ده. نو هیله مې همدا وه چې دلته هم بې اړیکې پاتې نه شم او بې فعالیته پاتې نه شم. له همدې امله مې په آلمان کې د ادغام شورا لپاره ځان نومند کړ او بریا مې ترلاسه کړه.
مننه پاتون صاحب، د تاسو په بریا موږ هم خوښ شو. همدارنګه د ګڼو نورو افغان فعالانو او سیاستوالو چې پکې افغان ښځې هم شته، هغه خلک چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له خپل هېواد او اصلي وطنه کډې کولو ته اړ شوي دي او په سختو وختونو کې په جرمني کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. پاتون صاحب، راته ووایي چې په دغو دریو کلونو کې تاسو چې اوس د ادغام د شورا غړي یاستئ او عملا په همدغې برخې کې کار کوئ، څومره د ادغام پروسه د تاسو په نظر چې یو واقعا هلته مرسنیز فعالیت درلود، لوړې زده کړې مو کړې وې، څومره اسانه و څومره سخت و د لوړې ژورې د ادغام د پروسې کراته ووایي؟
تا ویره کوم څوک چې یو نوی ټولنې ته ورځي، دغه نوی ټولنې سره ځان بلدی، خصوصا چې دغه ټولنې ژبه بدلی، نو د ادغام مسله او د ادغام پروسه ډیره سخته ده. موږ خپل په دغه لار کې ډیرې ستونزې وګالې تر څو دلته له نورو خلکو سره آشنا شو، له نورو خلکو سره په رابطه کې اوسو. خو په دې برخه کې ډیر ګټور هغه څوک تمامېږي چې نو راغلو وړاندې راغلي اوسي او دوی لږ اجتماعي خلک اوسي، نه دا چې څنګه ځن خلک اوسي او د نور سره د مرستو کولو څخه ډډه کوي، یو ډول ځان د مسؤلیت ښیي. دا د هر افغان یا د هر هغه کډوال چې له بل کډوال وړاندې راغلی اوس یو ډول مسؤلیت جوړېږي چې نو راتلونکو کډوالو یا نو راغلو کډوالو ته په بېلابېلو برخو کې چې ډېره سخته اړتیا یې ده چې دوی اداراتو ته لاسرسی پیدا کړي، له خلکو سره شناخت پیدا کړي، بېلابېلې اجتماعي ستونزې، بېلابېلې کاري ستونزې، بېلابېلې دفتري ستونزې دوی حل کړي، یا لږ تر لږه پوه شي چې زما ستونزه څه ده، زما پر مخ کې پرتې چارې څه دي. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا ورته لیدل کېږي. نو له همدې امله دلته موږ هم له نورو هغو راغلو چې پخوا له موږ راغلي، موږ نه مخکې پخوا راغلي وو، له هغوی سره په اړیکه کې وو، له هغوی سره مو خیر رابطې لرلې، په بېلابېلو ټولنو کې مو ځان ورګډ کړ. زه چې کله آلمان ته راغلم، له نیکه مرغه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مرکزي او فرهنګي کمیټې غړی وټاکل شوم، د رهبری کمیټې د باور وړ وګرځېدم او دغه ټولنه چې کله ورګډ شوم، د دغې ټولنې له لارې مې هم له بېلابېلو المالمیشو پخوانیو راکډوال شو افغانانو سره ناستې وشوې، د دوی له تجربو نه مې استفاده وکړه، د دوی له مشورو مو استفاده وکړه او بالاخره خپله هم دې ته وهڅېدم چې بالاخره زه هم یو ورځ د بل کډوال په درد وخورم، یو ورځ د بل کډوال سره د مرستې لپاره یو ځای ته لاړ شم. نو که ژبه مو ډېره زده هم نه وه، دا شاره مو مخته وړله، نو راغلو کډوالو سره به ادارو ته تلم، په هغه نیمکۍ ژبه مو په نیمکۍ آلماني ژبه مو سره ستونزو په حل کې مرسته کوله. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا شته چې د ادغام شوراګانو له لارې خپلو خلکو ته د خدمت وړ وګرځي.
سلامت اوسې ښاغلی پاتون. جرمني خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو
د بهرانیانو ګڼ توکمونه التشته افغانان البته یو برخه ده، خو د خپل ختیځ اروپا د ځینو نورو ورسته پاتې اروپایي وادونو ډیر کډوال الته دي، د رومانیا او د بلغاریا او د دوی وادو بیا ترغه ورسته د آسیایی وادونو د افریقایي او بیا د ځینو جګړه ځپلو لکه افغانستان او سوریه وادونو خلک هم پکې ډیر دي. د افغانانو راتک دغه شوراګانو ته کامیابیدل فکر کوي څومره مهمه ده په دغه سی حالاتو کې د ته په کتو باندې چې اوس د طالبان حکومت هم په رسمیت دوی نه پیژني او اکثر افغانان له ستونزو سره مخ دي، ستونزې تر پخوا لا زیاتې شوې دي، په دغه سی حساس وختونو کې د تاسو او د تاسو په څیر د نورو افغانانو کامیابیدل په دغه شوراګانو کې څومره د اهمیت وړ خبره ده؟
دا ډیره مهمه ده، ځکه چې دلته په دې وروستي مهاجرت کې له افغانستان اکثریت کادرونه فرار شو، اکثریت کادرونه په اروپا وویشل شول، امریکا ته لاړل او استرالیا او نورو غربي هیوادونو ته لاړل. دغه کادرونه دلته یو ډول نه هیلې وه د دوی لپاره په دغه جامعه کې، کومه چې د دوی زړه غوښته هغه سې نه کار ورته پیدا کېده او نه هم د دوی لپاره د کار مخې وې. هغه کارونه چې دوی په خپل وطن کې په خپل مسلکونو کې پرې حاکم وو، خپل مسلکونو کې پکې زده کړې کړې وې، لکه دا ټولنه او دا ټولنې زده کړې دا هر څه دا شرایط فرق لري. اوس د دغه شوراګانو ته د افغانانو یا په خصوصا د افغان کډونو ورتګ موږ ولیدل چې ډېر درانه شخصیتونه دغه شوراګانو ته لاره پیدا کړه، چې حتی زموږ د تحصیلاتي علي د لوړو زده کړو پخواني وزیر صاحب هم دغه شورا ته لاره پیدا کړې، ډېر ژورنالستان دوستان چې په خپل آسفي صاحب په نورو ښارونو کې زموږ فعال کادرونه دغه شوراګانو غړي شوي دي. دا یو ښه زیری شو، یو لینک شو د نورو افغانانو لپاره، د نورو د افغانانو لپاره د هیلو بخونکو پکتور په توګه. نو دا ډیره مهمه وه، ځکه چې دغه کادرونه چې له المانیانو سره خصوصا په دغه سیاسي پروسه کې، په دغه اجتماعي پروسه کې له خلکو سره مستقیما د سیاسي پروسو برخه ګرځي، د مشورتي بورډونو برخه ګرځي، د پیشنهادونه وروړي، یا لږ تر لږه د دوی مشورو ته غوږ ایښودل کېږي. دا په خپله په دغه ټولنه کې د افغان کادرونو د جذب لپاره یو ښه فرصت و، یو ښه چانس و، او د دغه فرصت نه یو ښه استفاده هم شوې ده.
مننه پاتون صاحب. په دې باندې خو به ټول پوهیږو چې کارونه له وړو سټیپونو نه پیلېږي او بالاخره داسې مخته ځي. ترکان او ایرانیان لوی مثالونه دي چې په ایالتي او بیا په لوی پارلمان کې د ترکانو استازي هم شته، البته د جرمني تابعیت او اوسیدونکي دي، اما په اصل کې په خټه ترکان دي، چې یعنی دا ډیره مهمه ده چې هغوی هلته یو غږ لري. څه فکر کوئ څومره وخت بعد به د افغانانو لپاره دغه زمینه مساعده شي اوس چې تاسو له دغې اولنیو سټیپونو نه پیل کړی دی؟
دای د نو راغلو کډوالو یو پهلو موږ وړاندې هم په المان کې د المان ایالتي پارلمانونو کې خړې لرو، په هامبورګ کې زمون یو افغان خور دغه پارلمان ته لاره پیدا کړې ده، همدارنګه په فرانکفورت کې د زمون یو بل خور افغان خور چې هغه ایالتي پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. په ډیرو خبرو کې شته، خو د دغه شوراګانو لاره یا د نو کډوالو راغلو کډوالو د نو کډرونو د جذب لپاره دا یو ښه پیل دی. تم شته چې د نو کډوال ځان په ټولنه کې ثابت کړي، ځان په دغه ټولنه کې سم مدغم کړي، دغه ټولنه له شرایطو، دغه ټولنه له غوښتنو، دغه ټولنه له فرصتونو که ښه استفاده وشي، ډېر امید شته چې افغان ځوانان، افغان کادرونه، افغان شخصیتونه به راتلونکي کې د المان د سیاست، د المان د دیموکراتیکو پروسو یوه لویه برخه وسي. ترکان له افغانانو وړاندې دلته راغلي، هغوی دلته خواري کړي او دغه ټولنې سره ځان سم کړی دی. هغه نن لکه څنګه چې تاسو وویل د المان د سیاسي پروسو لویه برخه جوړېږي. نو افغانان ته هم تمشته هیلشتره چې افغانان هم خصوصا کادری ځوانان دغه برخه یو فعال فهم وسي. دا تما په ورسره کې کله چې د ادغام شوراګانو کې موږ ولیدل په بیلابیلو خارونو کې ځوانانو لیوالتیا ښکاره کړي، افغان کادرونو لیوالتیا ښکاره کړي، په دغه شوراګانو کې را څرګند شول، نو هیلي سوچند شولې. دلته د سیاسي پروسو ته د ورتګ چې هغه لوی پروسې دي، لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو په اروپا کې اوږده مخینه لرئ، د پاسپورت اخیستل تر هغه وروسته به په غنور لوی سیاسي پروسو کې برخه اخیستل دا ممکن دي. خو لوی برخه دا او غټ کاردار چې ته څنګه پایل وکې، ته څنګه شروع وکې، وړو فرصتونو څنګه استفاده وکې او لوی فرصتونو ته ځان ورسوې.
مننه کوم پاتون صاحب، اوس به یو لنډه دمه واخلو، البته تر دمه وروسته به بیا په ځینو مسایلو باندې چې وی بحث وکړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
بله پاتون صاحب، مخکې لدې چې نورو خبرو ته ادامه ورکړو، موږ نن یو ریپورت درلود چې په جرمني کې ځینو رسنیو ویلي دي چې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ کړي. البته تا باندې هغه افغانان دي چې ورده مخه د مهاجرت د ادارو لخوا دوسیې رد شوي دي، که څه هم چې اکثر د خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي وایي چې دا دوسیې مو په ځینو وړو مسایلو باندې، په ځینو وړو پلمو باندې البته رد شوي دي، خو ځینې اکثر پکې د جرمني د حکومت په خبره باندې مجرم کسان هم چې په جرمونو باندې تورن دی، اولته قضایي محکمو او ادارو مجرم پیژندلې دي او ځینو په زندانونو کې او ځینو زندانونو وخت تیر کړی یا نیمایي دي، نو دوی بیرته افغانستان ته استي. په دې اړه باندې به دغه ریپورت سره وګورو چې د افغانانو اندېښنې هم سره واورو او اوریدونکو ته به هم خبر ورکو، بیا به ورسره د همدې پر وړاندې کې نور مسایل ته هم دوام ورکو که مخخه وي.
درسته ده.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسېږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو لډلې بیلټ د دوشنبه په ورځ د الکساندر ډوبندنت په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړې، خو اندېښمن افغانان ادا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په یو پنغالي کې میشت افغان چې یو کال یې دغه هیواد ته د تګ کیږي، خو د منلو کې سیرت شوی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت چې دا د خلکو جرایم کړی یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالف شي. دا خو به یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دی کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا، هغه دې ټارګټ کوي یا په نښه کوي او هغه دې تلیږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم که سبا ما اوس افغانستان ته ولېږي، زه د هغې ځي اوس خو فعلا چې دا
د جرمنی په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په پنځخالي کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصا جرمنی ته په قانوني شکل راغلی ما د قبرس څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغه پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنی ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. په یو کال کېږي چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بیرته لیږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت د منلو نه دی. دا اوسنۍ اخري اسوني پرېکړې چې د افغانانو بیرته استولو په برخه کې شوې ده دا ډېره عادلانه نه ده.
د بیلډ ورسپان د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالان ته ویلي چې دوی په جرایمو تورونو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ورتګ راپورونه ورکړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرم تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د ورنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه نه وخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچه خبرو کې پرمختګ سوای دی خو نور جزئیات یې ورنه کړل. خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هیوادونو دا پریکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالاً شکنجه و اعدام است
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبری ستنونه داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دی د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دی محاکمه کړي خو قصدن دی د مرکلې ته نه استوي.
د یادونې ده چې جرمني تر دې مخکې په جولای میاشت کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بللي وو په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکارۍ افغانستان ته بیرته لیږلي دي. د دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتګ او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
و امریدل چې په جرمني کې د دغه واد کورونې چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د استلو بیر پراخ کړی. البته دا هغه افغانان دي چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو تورن دي خو زموږ په ریپورت کې لمک سره غاڼو دا سو افغانانو هم خبرې کړې چې ویلي او په ډیرو کم پلمو او مسایلو کې دوی پړ بلل شوې دي او افغانستان ته استول کیږي او یا له خطر سره مخ دي خصوصا هغه چې کورونې نه لري او یوازې ژوند کوي. پاتون سیب ریپورت متاسم واوري د په محلي کچه باندې څومره دغه سپیکو سره تاسو مخ کیږي چې جرمن چارواکو ناغېړي کړي وي او واقعا د افغانانو د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې شوي وي په دې خاطر چې څوک د پښتنې نه وای یا ژبې نه وي زده د دوو خلکو یا دوسیې په بېلابېلو مسایلو یا بیوروکراسۍ کې رد شوي دي.
یو خبره چې ستنځه شي واضح ده هغه دا چې جرم فردي دی ار څوک چې جرم کوي سزا یې ویني. بل خبره دا ده چې د آلمان دولت په بار بار وایي چې موږ د طالبانو اوسنۍ حکومت هیڅ کله په رسمیت نه پیژندلې نه پیژنو نه داسې کوم سیاسي تعامل سره کوو چې هغه د رسمیت پیژندنې په معنا ووسی. د اعدام د شوراګانو یو ګټه به هم دا ووسی ځکه د دوی د لایحې او د دوی د وظیفې لایحې او د دندو نه یو هم داله چې څنګه ټولنه کې کډوال سم مدغم شي څنګه دا کډوال د دغه ټولنې هغه برخې او د خلکو کلتور عنعنات غوښتنې نزاکتونه په پام کې وساتي نو ممکن دا پر اتلتیک کې دغه جرایم په کمول کې مثبت تمام شي. دغه کوم پیښې چې په آلمان کې کیږي اختیار هم د زینو هغه کسان لکه څنګه چې په دې ریپورت کې موږ غوونه واورېدل چې دا به مجرم نه وسی دا ممکن د هیڅ د اخراج له خطر سره مخ نه وسی ولی پروانی لحاظ باندې پر دې تاثیر کړی دی په ویره کې دی خو هر څه چې واضح دی هغه دا چې جرم پر دې دی که څه هم کېږي دلته د آلمان دولت د خپلې کورنۍ پالیسۍ په رڼا کې تصمیم نیسي کوم څه چې افغانستان ته اوس د اخراج په نامه ترسره کېږي د دوی په وینا دا هغه مجرمین دي چې تر کلونه کلونه دلته په زندانونو کې پراته وو دوی دا په خپله ټولنه کې نور نه زغمي ځکه د دوی کړنې او د دوی جرمونه د افغاني ټولنې د جرمني ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي دا د نورو افغان کډوالو په ژوند باندې منفي تاثیرات کوي دوی دلیل دا دی خو زموږ هیله دا ده دغه نوې پروسه یا نوې د ادغام شوراګانې چې دي د دوی یو له کارونو همداره چې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي خلک لږ تر لږه په آلماني ټولنه کې د ښه مدغم کېدو لپاره وعده راکړي په دې باندې کار وکړي له ټولنو سره کار وکړي له خلکو سره کار وکړي ممکن په راتلونکي کې دغه اندېښنې مې اوس کمې شي ممکن په راتلونکي کې د جرایمو کچه هم یو سره کته شي. متاسفانه یو څه چې واضح دي ځینې جرمونه که په فردي شکل هم وشي درد او غم په لوی کې هغه لوی کتلې ته رسیږي چې په کل کې افغانان دي که دا له هر قوم نه وي له هرې ډلې نه وي د هر ولایت نه وي د افغانستان یا د هرې سیمې نه وي خو درد او زور نور کډوال ته هم رسیږي که هغه په مستقیم نه وي ولې په رواني لحاظ باندې کډوال ضروریږي.
مننه پاتون سبیا مسئله اوس می ذهن تر اغله دا چې افغانستان خو یو افغانستان د وضعیت ټوله ته معلوم ده چې په یو شکل دی، اما په جرمنی کې د کډوالو سره د چلند په برخه کې ایالتي تصامیم ډیر مهم ګڼل کیږي. په د مثال په توګه باندې تاسو ته به معلومی چې غواړم په دې اړه تاسو مرنا واچوي چې د آلمان په شمال کې یو ډول چلند کیږي، ایالتونه نسبتا نرم چلیږي، او په جنوب کې په بل شکل او په غرب کې په بل شکل باندې. عموما د انټیګریشن د شوراګانو لاري خصن تاسو افغانان څومره فکر کوي چې بریالي شي جرمني ته یو واحد نظر د افغانانو او د افغانستان په اړه باندې ورکړي چې کڅ پریکړه کوي، هاته پایا ایالات کې چوي د هغو واقعیتونو ته په کتو باندې پریکړه وکړي، نه دا چې خپل محلي تصامیم